السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سبې د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورچې په ننګرهار کې د پاکستان کنسولګری ته نږدې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په بل راپور کې ورچې د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په کوټه کې نن پر پولیسو په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوریت غوښتونکو د انتخاب چې متحده ایالات په نړیواله کچه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي ناسم دی. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې صافی نوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د جلال آباد ښار د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله و پولیس وژل شوي. د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن خپل فعالیت پیل کړ او د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله و پولیس وژل شوي او د و پولیسو په ګډون درې ملکی وګړي ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې لومړی د پاکستان قونسلګری سره نږدې انتحاري حمله شوي او وروسته وسلوالي او کور ته ننوتلي وو. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې درې حمله کوونکي هم وژل شوي دي، خو تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې دایمنلای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د بهرنی سیاست اساسي کرخو مساویده برابر شوی او ډیر ژر به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول شي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خبري د افغانستان د اساسي قانون د تصویب اونیدن منځنی په مناسبت جوړ شوی غونډه کې وکړي. خغلی ربانی وویل چې د دې مساویده په ورسته کې دوه سره به په بهرنی سیاست کې موجوده ستونزې حل شي. د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن خپل فعالیت پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس خپلواک صافی ازادي رادیو ته وویل چې د دې کمیسیون د کړنلارې له مخې به هڅې وکړي چې د ژورنالیستانو او د رسنیو هغه ستونزې چې تر اوسه حل شوې نه دي وڅېړي او ورته حل لارې پیدا کړي. ښاغلی صافی د دې کمیسیون د اساسي اهدافو په اړه وویل:
د ټولنیزو رسنیو د فعالیت تنظیم او لا اغیزمنتیا د دغه کمیسیون د کار او فعالیت هغه اساسي خط یا هدف تشکیلوي.
د کمیسیون وغړی لري چې د بیلابیلو مدني ټولنو او د ژورنالیستانو د ټولنو په مشوره ټاکل شوی دی. د دې کمیسیون په کړنلار کې راغلی چې په هیواد کې بد رسنیو د مالی منابعو سرنګوالی هم وسیړي. او د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې له امله نه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ګرشک ولسوال محمد شریف وویل چې تېره شپه ناوخته د دې ولسوالۍ په د ادم خان سیمه کې جګړه پیل شوې وه چې د سهار تر اووه بجو پورې دوام وکړ. نوموړي وویل چې په دې نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اوري.
د امریکا ولسمشر وایي د جمهوریت غوښتونکو د انتقاد چې متحد ایالات په نړیواله کچه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي ناسم دی. باراک اوباما د خبري څو ساعته مخکې د ولسمشر په توګه د کانګرس د دواړو مجلسونو غونډې ته په خپل وروستۍ وینا کې وکړه. اوباما وویل چې د امریکا کانګرس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه جدي وي، نو باید د یو پرکړلیک د تصویبولو لپاره ولسمشر ته رسمي اختیار ورکړي.
For more than a year, America has led a coalition of more than 60 countries.
تری وکال زیات کیږي چې د امریکا متحده ایالات د نشته شپه تو هیوادونو د ائتلاف رهبری کوي چې د داعش مالی منابع پایته ورسوي، د هغوی پلانونه شند کړي او د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. موږ د هغوی مشران او وسلې روزنیز مرکزونه او تیل لمنځوړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټومي موافقه پړه وویل، دغه موافقه نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. له ترکیه رپورټونه وایي چې درې روسان د اسلامي دولت په نوم په وسلواله ډله یادایش کې د غړیتوب په تور نیول شوی دي. د ترکیه خبری اژانس دوګان په حواله د انتالیا شهر پولیسو د دې درېو مشکوکو روسانو د استوګنې د ځای د تلاشۍ پر مهال زیات اندازه اسناد او سی ډي ټایپونه نیولې دي. داسې ګڼل کېږي چې دا نیول شوي کسان د جګړې په سیمه کې د داعش له وسلوالو سره په تماس کې وو او هغوی ته یې لوژستیکي مرستې کولې. په انتالیا کې د روسیې قنسول تاییده کړې چې درې روسي وګړي نیول شوي او زیاته کړې ده چې د دې کار عامل نه دی څرګند سوی. د ترکیه په استانبول ښار کې پرون په انتحاري حمله کې چې داعش مسؤلیت منلی لږ تر لږه لس تنه ووژل شول چې زیات یې جرمنیان دي. چاودنه د استانبول ښار په سلطان احمد سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 15 تنه پکې زخمیان شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دوه میاشتې مخکې ویلي وو چې لږ تر لږه 2500 روسان له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. ایران وایي چې امریکا باید معذرت ورڅخه وغواړي. د ایران سمندري ځواکونو پرون د امریکا دوه بیړۍ او د بیړیو لس تنه کارکوونکي چې له اجازې پرته د ایران اوبو ته ورداخل شوي وو ونیول. د ایران انقلابي ګارد چارواکو نن ویلي چې تهران امریکا ته دا خبره کړې ده چې باید معذرت ورڅخه وغواړي. د انقلابي ګارد سمندري ځواکونو قومندان علي فدوي نن له دولتي تلویزیون وویل چې امریکایي ماڼوګانو غیر مسلکي کار کړی او له خبرتیا پرته یې د فارسي ټاپو په لور حرکت کړی وو. فدوی وویل چې مسأله د هلکې دوه په حال کې ده او نیول شوی کسان به ډیر ژر خوشی شي. څرنو سرګند کړی چې امریکایي مانوګانو د لارې موندلو یا نېویګیشن سیستم کې د تخنیکی ستونزو له امله د ایران او بوتا ورننوتیو. ایران ویلی چې نیول شوی کسانو چې وشزه او نه تنه نارینه دي ډاډ ورکړ سوی چې ډیر ژر به برته خوشی شي. د ملګرو ملتونو یو تازه څېړنه څرګندوي چې د 2015 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د مهاجرتونو اندازه 40% لوړه شوې ده. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د 244 میلیونه وګړو په شاوخوا کې خلک کډوال شوي دي. د دې څېړنو پر اساس زیات کډوال امریکا ته تللي چې شمېر یې تقریبا 240 میلیونه وګړو ته رسیږي. په دوی کې 40 میلیونه کسان پناه غوښتونکي دي. تر امریکا وروسته روسیا او آلمان هغه هیوادونه دي چې زیات کډوال ورغلي او په هر دغه هیواد کې تقریبا 12 میلیونه مهاجر منل شوی دي. سعودي عربستان په دې لیست کې دریم ځای لري چې په 15 کلونو کې 10 میلیونه، بریتانیا ته 9 میلیونه او متحده عرب امارتو ته 8 میلیونه مهاجر ورغلي دي. د مهاجرتونو ستر جوپې په آسیا او اروپا کې خوځیدل چې شپږ اویا میلیونه کسان په اروپا او لږ 50 میلیونه مهاجر په آسیا کې ځای پر ځای شوی دي. او په کوټه کې نن پر پولیسو په یو چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. رپورټونه وایي چې حمله په داسې وخت کې وسو چې پولیس په کوټه کې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره راغونډ شوی وو. د پولیسو یو افسر فرانس پرست ویلي چې په ووژل شویو کې 12 پولیس، یو ملیشا او دوه ملکي وګړي دي او لس تنه زخمیان دي. تر اوسه د کوټې د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کوټه کې نن د پولیو د کمپاین دریمه ورځ ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکچین نن مطبوعاتو ته وویل موږ د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نه لرم خو موږ د جګړې په سیمه کې اوسو. په کوټه کې به نن هم د پولیو کمپاین روان وي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې 14 مرګ ژوب لاړولې ده. د ولسي جرګې ځینې استازي او کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده.
ما نباید زیاد خوشبین باشیم که او رقمی که آقای کرزایی گفته طول دو ماه در افغانستان کاملا صلح میشه.
په هلمند کې د جنگونو د لاسه بې ځایه سوي کسان شکایت لري چې د دوی په نامه راایستل سوي مرستې دوی ته نه دي رسیدلې.
څه منزله او چار منزله چلري هغه ته رسیږي. زه چې راوتلم ما یو تل تک راځتلی دی.
په کوټه کې چاودنې 14 کسان وژلي.
زرا روان ولا مرخصه مر روانه کړه ولا بس درسلو بس زو درې د مجر مرخصه ودر پټکان نه وته ګرد پولیس ور بل څوک نه یو زوم یو بل رخصه والا بل څوک نو.
پاکستان وای د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره به یوازې تخنیکی او استخباراتي مرسته کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې ځان وژونکی برید او بیا وسله والا نښته سوې ده. د ننګرهار امنیه قومندان ویلي چې په پیښه کې درې بریدګر هم وژل سوي او 400 نورو امنیتي قواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، څه دي د پیښې په اړه وروستي جزئیات؟ څومره تلفات اړولې دغه برید؟
مننه. نن شاوخوا 9 بجې وې چې د جلال آباد ښار د پاکستان کنسلګری ته نږدې تقریبا په 50 متره کې په عمومي سړک باندې لومړی یو ځانوژونکی برید وشو، چې دغه برید د پولیسو پر اندر باندې وشو. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه لومړی برید کې درې پولیس وژل شول. وروسته دوه تنه وسلوال چې امنیت ساحې ته نږدې وو د پاکستان کنسلګری دیوال شریف، چې د ولایتي چارواکو وایي دا یو دولتي مېلمستون و، دغه ته وسلوال ورنوتل او امنیتي ځواکونو سره دې جګړه پیل شوله. دغه جګړې تقریبا تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. چې د امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې په ټوله کې درې تنه برید کوونکي وژل شوي وو، اووه تنه پولیس وژل شوي دي، اووه تنه پولیس نور زخمیان شوي دي. البته ګډ سرتیری دي چې امنیتي سرتیری او درې تنه عام خلک پکې زخمیان شوي دي.
چارواکي څه وایي چې برید به چا کړی وي؟
امنیتي چارواکي وایي دا چې میلمستون ته دغه وسلوال ور داخل شوي دي. د امنیت قومندان په وینا باندې دوی وایي چې شاید دې وسلوالو هدف قونسلګری وو، ځکه چې د هغې دیوال شریک میلمستون ته دغه وسلوال ورنوتې دي. خو د دوی په خبر باندې امنیتي ځواکونه هممهاله سیمې ته رسېدلي دي او قونسلګری ته هېڅ ډول زیان نه دی اوښتی.
د برید مسولیت تروسه چا منلی؟ ځکه چې په سهارنیو راپورونو کې ویل سوي وه چې تروسه چا د حملې مسولیت نه و قبول کړی. اوس هم هغه مسله ده که چا د برید مسولیت اخیستی؟
تیر ځل دغه سي پیښې چې رامنځته کېدلې نو حتما یې وسلوالې دغه سي پیښو خو مسولیت په غاړه منه، ول نننۍ پیښې مسولیت تروسه پورې هېڅ وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره مننه شاه محمود شینواری. و په جلال آباد کې ومنل چې نن سهار د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې ځان وژونکی برید او بیا وسله وله نښته سوې ده. د ننګرهار امنیه قومندان وایي چې په دې پیښه کې و پولیس وژل سوي، و زخمیان دي او درې برید کوونکي هم وژل سوي دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. تېره میاشت په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری برید وسو. په همدې حال کې او هغه برید هم څه باندې 10 ساعته دوام وکړ. یو شمېر هندي چارواکو هغه برید د افغانستان او هند د ګډ دښمن کار بللی وو. تر هغې پیښې وروسته په هرات کې د هند قونسلګری ته نږدې په منفجره موادو بار یو موټر له یوه سړي سره ونیول سو. د هند د بهرنیو چارو وزارت هغه وخت په یو اعلامیه کې ویلي وه، دا تر وخت مخکې خبره ده که وویل سي چې د دې موټر هدف به پر قونسلګری حمله وه. دا په داس حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې وسوې. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پرون په کابل کې یوې غونډه ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړي دا خبرې غیر عملي ګڼي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال وروستۍ څرګندونې له مبالغې ډکې او د نوموړي له حده وتلې خوشبيني ګڼي. دوی وایي چې د سولې د بهیر د بری لپاره کلونه هڅې شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. نو تر دوو نورو میاشتو پورې به هم داسې کوم بدلون رانشي چې ښاغلي کرزي یې په اړه ویلي دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په لنډمهالي کې د ښاغلي حکمت خلیل کرزي خبرې غیر عملي وګڼلې.
موږ باید دومره خوشبینه ونه اوسو لکه څنګه چې ښاغلي کرزي ویلي چې په دوو میاشتو کې به افغانستان ته سوله راسي، خو افغان حکومت ناچاره دی چې د سولې خبرې تعقیب کړي. ډیر اوږده او دوامدار پروسه ده. افغان حکومت د اوتومات او لنډمهالو ضربله چلنو پر ځای باید په حوصله سره د دغې قضیې په وړاندې چلند وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان خلک به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي. خاغلی کرزي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان پلاوی مشري کول وویل چې په دې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې په برخه کې د پاکستان پخوانیو نه همکاریو ته په پام سره وایي چې افغان چارواکي باید د سولې د خبرو په برخه کې ډېر هینمند دریس ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه فدا محمد نظری:
زه داسې باور لرم چې د سولې لپاره یو چوکاټ وجود لري، اما د پاکستان ګټې یا د پاکستان د رهبرۍ هغه مینټلیټي ته چې سړی ګوري هغه داسې دی چې دا پروسه به نوکې اوږد وخت واخلي او ډېر د مشخصو او څرګندو او روښانه وعدو خبره ماته به اساس معلومی. پاکستان هر وخت وخت کوشش کړی دی.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د غشان ویل دوی پوهیږي چې وستوال طالبان په څو ډلو ویشل شوی او افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان د سولې د خبرو لپاره وخت ټاکل حتمی او د وخت سپما ګڼي. له دغو کارپوهانو له ډلې سراج الحق سراج وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې د یو میکانیزم او حساب لمخې مخته ولاړ شي.
باید یک از میکانیزم های اساسی که روی سال
باید یو له حقو اساسي میکانیزمونو چې د سولې د پروسې په برخه کې پرې کار کوي هغه باید د وخت معلومول وي، ځکه پاکستان تل وخت روانه کوي. که پاکستان دوه میاشتنۍ موده منلې وي دا ډېر مثبت کار دی، خو په دغه دوه میاشتو کې دولت باید په یو قوي میکانیزم سره مخته ولاړ شي. باید په دوه میاشتو کې داسې مهالوېش جوړ شي چې کومه اونۍ په کوم موضوع خبرې وسی، طالبان کومې ډلې راځي کومې نه راځي او پاتې چیرې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره له څلور اړخیزې غونډې هرکلی کړی دی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دغه هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د همکارۍ لپاره چمتو دی. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزې غونډې دوهم پړاو چې په هغې کې به تر ډیره د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې وشي راتلونکي دوشنبه په کابل کې جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه به ځای سوي کورنۍ وي یادې مرستې ورکړل سي او یادې د هغو کسانو نمونه ورکړل سي چې د دوی پر سر مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو له کبله د هلمند له ډیرو ناامنو ولسوالیو په خاص ډول سنگین څخه زرګونه کورنۍ بې ځای سوي، خو له مرستندوی ادارو سره لا هم د دغو کورنیو دقیق شمیر نسته. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
د سنگین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بې ځای سوو کورنیو شمېره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو ناامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو ناامنیو څخه تازه بې ځای سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنې ته په شکایت راغلي وي وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بې ځای سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښې دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د ده د نوم نوشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور پلاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلی چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو، موږ چې پرونو وارلو ولوا بدنې ته تاسو سره کښېنئ، موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړل چې سره پېژندلی شناخته یا د خاله زوی چا لس نوم اخیستې چا شل نوم اخیستې، موږ ته ولورځې حرکت وکړ و نو موږ ته خدای وکیلان دي سنگین وکیلان.
د سنگین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو هدي عقل دغه کسانو نومونه دي په ډاګه کړي چې د سنگین د بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو پر سر مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بې ځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی دوی ته دې وښیي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکي ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو ته ورسیږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومېږي دا څوک دي دا کم یو دی
چمر شه دغه سړی را معلوم کی چې دغه سړی وړه د امرسته دغه سړی راغلی د اولس پر نامه امرسته وړه دغه سړی ته چې مشترا معلوم دي تامرونه چې لري هغه سمنزلا او چار منزلا چې لري هغه تر سیږي ذکر او تل ما یو تل تک راځتل دي
د ماجرون دریاست څخه وسرچینه د نوم نشودلو په شرط وای هغه ولس نه پریز کمیسون چې د مستوکو به زیسو کورنوي حق او نه حق معلوموي په دې به عدالتوي کې لاس لري سرچینه وای مرسته د کورنوي پر ځای اکثره وخت ځکه کومي مشران ته ورکول کیږي چې د کمیسون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپل جبرن ته چوي د هلمند ماجرون رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسون کې د درغلیو پاره څه نه وای خدامنی چې ځینې وکیلان او مخاوره په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحق ته د مرستو پر سوال کې ستونزې رامنځته کوي
مونږ را مده ته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د غوې سم مداخله دي چې هغه ګډ مقامات تاریخ کیږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسیږي په خصوص بیا د غو په دغه باندې چې موږ را کمیسون ته وظیفه ورته ورکو او هغه ته ولاړ شي بیا داسې دي چې د کوم د سنګین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ د یا د کمیسون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي
دوویل د سنګین د بېځایسو کورنیو دقیقې شمېرنه لري خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوې او ژر به مرسته ورته ورسېږي هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نسي کولی د بېځایسو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بېځای شوي دي چې د مهاجرونو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بېځایسو کورنیو د تثبیت په کمیسون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی په دې کمیسون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندوی ادارو کسان هم برخه لري محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
ومردل چې د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه بېځای سوې کورنۍ شکایت لري چې دوی ته مرستې نه دي رسېدلې او دغه کورنۍ اکثره د جنګونو د لاسه بېځایه سوي دي دا په داسل کې ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر لور چارو خبرې وسولې د کونړ اوسیدونکي هم دغه خبرو ته هیله من ښکاري تفصیل درهول انوري پر راپور کې
د کونړ یو تن اوسیدونکي اسمت الله اقتصادي ازادي راډیو ته ویل افغانان نور له جنگونو او غوژنو ستړي شوي د سولې په نوم چې هر حرکت پیل کیږي دوی ملاتړ کوي
دا خبرې ډېرې خې دي کچېری په حقیقت سره ویل او عمل یو شانتي نو دا خبره ډېری مثبت خبرې دي او زمنګ د افغانانو لپاره په ګټه دي
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیر وای په خبرو کې صداقت او اخلاص مهم دي باید چې امریکا پاکستان افغان دولت او طالبان په رښتونی ډول د سولې د پاره کار وکړي
نو ان شاء الله چې سولې د ټولو مملکو د پاره د خیر کار دی خو چې د صادقانه ګامونه پکې پورته شي او صادقانه خبرې وشي په دې کې او زموږ وختن هم دغه ده چې رب العالمین صلح راولي او نور د دوینو سیلاب په افغانستان کې په ټولو مملکتونو کې پای ته ورسیږي او افغانان به خصوصا افغانان په آزادانه سره خپل ژوند وکړي د طالبانو نه او د هم د حکومت نه می غوښتنه دغه ده چې دی خپل منځ کې دا خبر صادقانه وکړي او د افغانستان د مظلوم او دردیدل ملت نور و نه زوريږي نور و نه دردیږي
د ولایتي شورا غړي مریم ساپي وای د ټولنې د نور خلکو په پرتله زیات زیانونه خزي ویني او له ټولو زیات زوريږي نو سولې ته هم له نورو ډیره اړتیا لري
سولې هر تډیره مهمه ده زمونږ مور جنه مورم کړي دل د خور خور کړي دل دا مطلب دا ډیر زیات مشکلات دي زمون په کونړ کې په افغانستان کې باید چې دا سهله راشي دا هر څه ختم شي د دې نظام دا وختونه چې دی په خپل کې اتفاق وکړي اتحاد وکړي او په خپل کې سهله وکړي
دوی وای په تیرو کلونو کې هم د سولې په نوم غنی غونډي جوړی شوې خو د سولې هر پروسه کې پاکستان او نورو هیوادونو خپل ګټې لټولې دي او په افغانستان کې د سولې راوستلو په ځای جنگ ته دوام ورکړی دی.
چې پاکستان په خپل خبرو کې صادق نه دی، همیش چال او پریو کوي، نو دا هم پوره اعتماد او باور خبره نه چې دوی به یعنی صادق وي او زمونږ سولې ته او زمونږ دغه ته به ژمن وي. افغان حکومت ته هم دا پکار ده چې د طالبانو سره په خپله رابطه ټینګه کړي. طالبان په خپله چون د دې وطن بچی دي، د دې وطن په ټولو حالاتو باندې ښه پوهېږي، ښه سیاسي آګاهي لري. دوست باید پیژندلې، دښمن پیژندلې، د پردو اهداف لپاره ونه جنګیږي او د افغانانو سره سولې ته حاضر شي.
خلک وای په هر ځای او د هر چا لخوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره هڅې کیږي. افغانان ورته خوشاله کیږي او مثبت پایلو ته سترګې په لار وي. خو د سولې خبرو پورې د افغان ولس تړلې هیلې کله هم د ګاونډیو، کله د نړۍ د زبر ځواکونو او کله هم خپله د یو شمیر افغانانو لخوا تاله ترغه کیږي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
فتی الله زیما د بغلان ولایت اوسیدونکی زما هیله دغه څلور رخیز ناس نسنن په اسلام آباد کې یو د افغانستان د صلح پاک نمندې د افغانستان چارواکي او د پاکستان چارواکي هم دارنګ د ایالات متحده او آیت سره غلې د افغانستان د صلح لپاره خبرې کی همدغه د سیب دوی څنګه سي د صلح پاک نمندې حقیقي هغه صلح بعد اثبات ورسی او هغه صلح پر احتیا صلح راسي او مخکې د خبرې شوی خو بیا هم د خلکو د خبرې عملی نشو او خلک نه هیله شو. اوس بیا افغانستان خلک او هیله پیدا شوې ده. خدای دې کیسه دغه ناسته اغه ناسته وي چې افغانستان خلک لاغه نه هیله لري او صلح راسي افغانستان ته.
حکومت ارخیزه ناسته شي پاکستان هیواد کې شوې ده. سولې باره کې مغختنه دغه ده شدید باید په پوره اخلاص سره کار وشي. ایمانداری پام کې ونیول شي او د افغانستان د خلکو سنځي پام کې ونیول شي چې د حل لار پیدا کړي. د مغختنه دغه ده چې باید رښتینولي په منځ کې پام کې ونیول شي. سیاسي اغه اهداف ته رسیدل پکې نه وي. د افغانستان مظلوم ولس سنځي پام کې ونیول شي او د حل لار پیدا کړي.
هیله لري چې دغه غونډه سي د سولې لپاره کې په اسلام آباد کې بیا کابل کې کیږي. هله لرو چې دغه واقعیا سولې په هیواد کې راسي ټول خلک آرام ژوند وکړي. که څه هم د دې مخکې دا ډول غونډې سوي دي سولې پاک هیڅ نتیجه نه ورکړي، بیا هم مونږه هله لرو چې دغه نتیجه ورکړي او په هیواد کې سولې راسي.
د بغلان ځینو اوسیدونکو د څلور ارخیزه غونډې په باب خپل نظر څرګنداوه چې تر ډیره د سولې د مذاکرو پر لارو چارو په دې غونډه کې خبري وسوي. دغه غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. بل غونډه به په کابل کې جوړیږي او په هغې کې به هم د سولې د مذاکرو پر امکاناتو خبرې کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هره ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سئ. او اوس هم اجمل تورمن د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد د څلور ارخیزي غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزي چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کولو کابل ته تر راستنېدنې وروسته ویلي چې د سولې د خبرو بهیر یو اوږد بهیر دی او څلور ارخیزه غونډه درې پړاوونه لري. کابل پوسټ د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي چې لومړی پړاو د خبرو تر پیل مخکې پړاو دی، دوهم پړاو مخامخ خبرې او درېیم پړاو یې د عملي کېدلو دی. کابل پوسټ د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد په څلور ارخیزه غونډه کې د افغان حکومت د استازي او د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي له خولې دا هم لیکلي چې افغانستان په دې اند دی چې موږ د سولې په برخه کې یو فرصت لرو او تر دوه راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان خلک یو بدلون وګوري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې آیا طالبان به دا ځل سولې ته غاړه کېږدي؟ د مطلب د لیکونکو په وینا د طالبانو سره خبرې هر وار له ماتې سره مخ کیږي. کله د امریکا لخوا د افغانستان د حاکمیت په پام کې نه نیول، کله د طالبانو د ویشل کېدو او همدا وړه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خبرېدلو سره دغه لړۍ له خړ سره مخ شو. په مطلب کې د افغان کارپوهانو لاندې د مسلې ته داسې کتل شوی چې لومړی باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد جوړونه وشي. د مطلب د لیکونکو په وینا ولسمشر په دې برخه کې کار کړی او نتیجه هم په اسلام آباد کې همدا جوړه شوې څلور ارخیزه غونډه وه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ غړي په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې ټاکل شوی راتلونکي ونې په کابل کې د افغانستان د سولې پاړه دوهمه څلور ارخیزه غونډه جوړ شي. هیواد د کلی ولسمشر غنی ولس ته ډار ورکړی چې سوله به له پیاوړي دریس کوي او پکې به ملي ګټې او د نړیوالې ټولنې په مرسته وروستۍ لاسته راوړنې له پامه نه غورځول کیږي. د هیواد د سر مقاله لیکونکو په وینا سوله د ولس اساسي غوښتنه ده، هغه سوله چې دا ملت د اسلامي ارزښتونو له مخې مقدسه بولي او ورته درناوی کوي. خو د سر مقاله لیکونکو په وینا ملت په دې هم ټینګار کوي چې دا مقدسه سوله دی د مغرضو کړیو او په تیره بیا د تاریخي دښمن لخوا نه زیانمنه کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې ولس د سیمې او نړۍ په هیوادونو په ځانګړي ډول د څلور اړخیزې غونډې دوه نورو لورو امریکا او چین نه غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د روانو هڅو د بری په هدف له پاکستان نه تضمین واخلي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سیاسي او بشري حقوقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو دا خبرونه تر درې بجو دوام کوي. دوه نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
نن په جلال آباد کې په انتحاري چاودنه او ورپسې وسلواله حمله کې و پولیس وژل شوی او و پولیسو په ګډون او و پولیس او درې ملکی وګړي زخمیان شوی دي. د هلمند په ګرشکول سوالي کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نشته کې نه پولیس وژل شوی او دوه زخمیان دي. په ترکیه کې درې روسان د اسلامي دولت په وسلواله ډله یادایش کې د غړیتوب په تور نیول شوی دي. د ترکیه خبری اژانس دوغان وایي د انتالیا پولیسو د دې درې مشکوکو روسانو د استوګنی د ځای د تلاشي پر مهال زیات اندازه اسناد او سی ډي ټایپونه نیولې دي. ایران وای امریکا باید معذرت ورسخه وغواړي. د ایران سمندري ځواکونو پروند امریکا دوی بیړی او د هغوی لس کارکونکو چې د اجازه پرته د ایران اوبو ته ورداخل شوی وو ونیول. د ملګرو ملتو تازه څرګنده سرګندوي چې په نړۍ کې د 2000 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ مهاجرتونه 1.3% زیات شوی دي. د دې سازمان په وینا په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 2.4 میلیونه وګړي کډوال شوي دي. په کوټه کې نن په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. رپورټونه وايي حمله په داسې وخت کې وسوه چې پولیس په دې شهر کې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره راغون شوی وو. د پولیسو یو افسر ویلي چې په دې 14 کې 12 پولیس، یو ملیشا او دوه وګړي ملکی خلک دي. د امریکا ولسمشر د جمهور غشتونکو د انتقاد چې متحد ایالات په نړیواله کچه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد پراخ جنگ پیل کړي ناسمبللی دی. اوباما څو ساعته مخکې د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل کانګرس د دواړو مجلسونو غونډې ته خپل اورستي وینا وکړه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. اوسم سببون کاکړ اقتصادي خبرونه لولي.
دا سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د آزادې اړوس خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې افغانستان د اپټا تړون غوښتل ته چمتو نه دی. دغه وزارت مرستيال مزمل شینواري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه تړون د نغزدلو علت د پاکستان لخوا د یو شمیر مواردو نه عمل کول دي. شغل شینواري زیاته کړه چې دغه تړون پر یو شمیر مادو به د روان کال په فبرې میاشت کې خبري وشي. د اپټا تړون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 50 کلونو لپاره لاسلیک شو چې اوس یې مده پای ته ورسیده. د هلمند ولایت د بوز هزارې او نجاري فابریکې مسولین وای چې د امنیت خرابوالی او د بریښنا نشتون د دې فابریکې تولیدات سخت زیانمن کړی دي. د دغه فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ویل چې د دې ستونزو ترڅنګ د ولسمشر هغه فرمان نه دی عملي شوی چې پکښه ویل شوی دی چې حکومتي ادارې دي لا افغاني تولیدات څخه ګټه واخلي.
کبارب مستمخ راوړي زړه توان زمرد نجاري به بالکل پالې کارګران به هم پالې ډېر بم چې کار به هم خوندوري ویل.
د شغل کارګر په خبره ک په دې ولایت کې یوازې د معرف سیاست هم د دوی له تولیدات څخه ګټه واخلي دغه فابریکه به پر خپل پښو ودرېږي. دا تخار ولایت د کرنی مسولین وای چې په دغه ولایت کې د سویابینو کښت مخ په ډیرې دوه دی. د دغه ولایت د کرنی ریاست د ترویج مدیر عبدالعلا ازادی راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د سویابینو تخم هم کروندګرو ته ویشلی دی. د ښاغلي عبدالعلا په خبره د سویابین کارکله د ان ای آی موسې لخوا بزګرو ته ښودل کېږي او وروسته یې حاصلات هم د همدې موسې لخوا رانیول کېږي. بلخوا بیا د دغه ولایت کروندګر د سویابینو او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار له نشتون څخه سر ټکوي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ پنځه پنځوس پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ، یو پونډ اته نوي افغانۍ یو شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ یو لس پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ یو پنځوس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ یو پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اته دېرش افغانۍ.
په کوټه کې نن سهار د پولیو ضد واکسیناسیون مرکز ته نږدې چاودنه سوي چې په نتیجه کې څوارلس تنه وژل سوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان سوي دي. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون سیمه کې یو زوروره چاودنه وشوه چې شاوخوا دیر شو تنو ته مرګ ژوبل ور واړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وشوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو او ورڅیرمه یې لسګونه امنیتي پولیس او ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل شوي وو. په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان لومړی سمدستي د کوټې دولتي روغتون او وروسته نظامي روغتون ته یوړل شول چې ډیری ټپیانو په روغتون کې سا ورکړه. په چاودنه کې دوه ټپي کسانو آزادی راډیو ته وویل
الله نظر موږ دا ټیم دکان خلاص کی بس دکان صفائی مو وکړه دکان مخته کښېنستو بس دای شل کم نه بجې بس دای ټیم باندې دغه اوس بس نور ځان نه پوسیورو. محمد ولید زمانو
زر روان ول مرخ شمر روانه کړه ول بس درسلو بس زو درې د مجر مرخ شاو در په دکان نه وته ګرد پولیس ور بل څوک نه یو زوم یو بل رخصه والا بل څوک نه.
د کوټې د ملکی روختون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روختون ته په ورودل سوی کسانو کې څوارلس مړه او پنځه ویشت ټپیان دي چې وایي په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیری دي.
پنځه ویشت خو زخمیانو څوارلس یو هغه مړي وو سیویلین خو بېخي لږ دي. که په مړو کې دي هم تقریبا سیویلین دوه درې کسان په زخمیانو کې هم شپږ اووه کسان چې دي هغه سیویلین دي نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د پیښو په ځای کې رسنیو ته وویل په دې چاودنه کې څوارلس تنه وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور پکې ټپیان شوي دي. بوکټای وایي وژل شوي څوارلس واړه پولیس او ملیشه سرتیری دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی
پشکارا داس معلومیږي چې دا ځان وژون کې برید هم کې دای سي خطر وسه په دې اړه زموش پلټنې روان دي. زه فکر کوم مش په یو جنگي سیمه کې ژوند کوو داسې پیښې په کې له احتمال خلاص نه وي خو زموش مسولیت ته چې موږ به د خلکو ساتنه کوو او سول براولو. ګورنن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کټه له ډېری لوی تباہي وژغورله
او بہت بڑی تباہي سے بچایا.
د پولیو په ضد ماشومان ته د څاڅکو ورکولو دغه وسنۍ کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شوی او نن یې ورسته ورځ ده چې په ټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډالو پر امنیت پولیس او ملیشه سرتیرو ګمارل شوی دي خو پر دې برسیره هم وسلوال بریالي سول او په کوټه کې ور باندې بمی حمله وکړه. د دې ځان وژون کې برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله په کلکه غندلې ده. د راډیو پاکستان د رپورټ لمخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي تر څو چې له دې هیواد د افراطیت ریښې نه وي ایستلې د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالواحد محمدی له لوګر نه خپل پیغام کې لیکلی چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانان خوشاله وي. سولې نسته پاکستان په افغانانو د سولې په نامه لوبي کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی پاکستان ځکه افغانستان ته سولې نه راولي چې پاکستان د خپل شخصي ګټو لپاره جګړه په افغانستان کې توده ساتلې ده. د سنا په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي د کابل راتلونکي څلور اړخیزه غونډې ته کومه تمه نه لرو خو پاک خدای دی افغانستان ته دایمي سوله راولي چې زیات افغانان ورته په تمه دي. حمدالله ارمانی لیکلي دي چې په هلمند ولایت کې جنگ روان دی، جنگ دی ورک سي، موږ سوله غواړو. عبیدالله سروري له لغمان څخه لیکلي چې په علیشنګ ولسوالۍ کې یوازې یو روغتیایي کلینیک شته. خلک له لرو لرو ځایونو څخه دغه کلینیک ته راځي خو په دې کلینیک کې دوا نشته. خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اساسي او بشري حقوقونه او د شوزو خاص پروګرام نیمه نړي په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګري ضد ائتلاف تم ځکني پوزیان نه ورلیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکی او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي دغه راز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هیواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د قومي سمبې د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د کیمرا معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې تېره اونۍ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز، اسلام آباد ته دغه جګپړو سعودي چارواکو د سفر په اړه د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډیرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز همدارس د ترهګرۍ په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي، پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د ائتلاف ته ځمکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکی او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپړو چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترینګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلې دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هیواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاکار همدارس یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول ولوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی تر څنګ ولاړ وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اواز اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چی د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل ده. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشري حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولاړ دی که زواړه دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کموزیات کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې لپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي، دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړي د رفا او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیلی باید د دې نه استفاده وکړي او د هیواد د وکیلو وګړي دپاره دا اسانتیا او بچیا راوړي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 28مه ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 28مه ماده د قانون اساسي ده. په ټول قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي، هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، په هر کار کې دی، په هر ارسه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه به قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه یو شته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي، پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هغه عملي کوي. دا د برابرۍ حق خرابوي کنه. مثال د تدار کوم چې کو وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې، کار ته مقرر شي، قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی دا چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید دغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی دا چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي، او هغه څوک چې څوک نه پیژني، واسطه او ذریعه نه لري، هغه بیچاره ورسته پاتې کیږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې، د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص و افراد چې حکم وکي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابوي. هر کار چې بی قانونی مانځته راځي او د وګړو حقونه تلف کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې وې. داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو مل سره
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داسې مرکز ته ورغلیم چې بیوزلو او نالوستو میرمنو ته خیاطي او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه یې دا هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او نجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلف په برخو کې کار وکړي. اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپل نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی، د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د سواد موزی زده کړې ورکول کیږي. او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو، د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزی لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې دغه نورې مسلکي څانګې هم ولرو، تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته په حساب هغه ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو، او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره وګپ وګه ونډه واخلي. او پاینی زمان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرف تطبیقو دی، د دې سواد موزي زده کړو لپاره، او همدارنګه د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنه لري، بلکې د دې لپاره په مختلف عکسونو ډیزاین شوی دی. اکثره دا خلک د ترغلي بي سواد خزيدي او د ډېره زیات علاقه لري او په ډېره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلالزی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همداراز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي نو دوی ورته د کار زمینه هم برابروي.
خوشبختانه چې موږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري، او د بې سوادو ښځو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم دا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطو نه هم د سن موضوع ده، ځکه موږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیارې، موږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو، ځکه بیا د بې سوادو میرمنو چانس وځي. موږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او موږ غواړو دوی ته زمینه مساعده کړو چې دوی اوږه پوږه د خپل ورونو سره په خپله ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چېرته چې دوی غواړي موږ مخکې ورسره د وزارت داخله سره خبرې کړي دي، او همدارنګه دوی کولی شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولی شي د ملي اردو جامې وګنډي، او همدارنګه دوی کولی شي په کورونو کې خیاطي وکړي. د اوله او تر ننه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمینه به دوی ته مساعده کوي او دوی به بیکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلالزی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي، په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یو زده کوونکي دا خبر وکړ چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم، از ما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي و ناروغه بوم، او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده، او ډیره زیاته علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ځکه ډیره د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې سبا بل اخره یوه ورځ خیاطي زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډیره سودا وي، ډیر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپل کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاص علاقه مندي د سدي لري او دوی غواړي خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیت سن تیر شوی، ولې دوی اوس زده کړې سره ډیره زیاته مینه لري او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې ترسره
کړي. د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوختې دي. دوی وایي د مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډیر تغییر راغلی دی. تقریبا دو میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطي زده کوو، هم سودوزي مکتب کې نه وم، چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړې، زه خپل نوم څنګه ناشته کوم او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شاید امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم کنه دا خپل کالمې چې وو کنه د مخیات وړل اوس کولای شم چې خپل ضرورت له طرفه کم لږ لږ کولای شم چې لیک او لوست کولای شم. زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. زه غواړم په راتلونکي کې نامې د چې مې چې دلته زده کړې نور دایم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد آموزي درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنی اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پیدا، یعنی نه الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوی دی چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کی او ته کولی شي شپړه د تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي که هغه هم کولی شي په خپل په تلیفون کې دایرږي. خپل په منځ کې صمیمیم دي، خوشحاله دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته لري.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګ د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچه خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما کومه ایبیلیټی یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې وو فامیلی متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفات وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود وو او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډیر داس کار نه وکړ چې هغه لویانه مثلا نشوای کولای او ډیرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې، فرضاً خیاطي وو زما زده او ګلدوزي وو او قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام وو. ماشومتوب کې ډیر زیات خو کېدل ټولنه کې کار وکم. او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت وو چې د شخصیت له لحاظه، د دینی له لحاظه، د فرهنګي له لحاظه ما بالکل د ټولنې سره ځان عیار کړای وو. نو په دې اساس چې فامیل کومه سونه نه لیدله او فامیل هم تر ننه پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. سوریا علی لیسی نه فارغه شوی یم. البته دا باید اضافه کړم چې زه د لومړي سم نه تر دولسم سم په اول نمره فارغه شوی یم او په عین زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد څانګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم. او همدارنګه په یو شخصي پانتون کې هم ما بي بي اي څانګه لوستې ده او هغه آخري درجه د تحصیل چې په حساب ډاکټورا د ترغې پورې زه هم پلان لرم او مرته کار کوم. هیله ده مینه ده ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریا جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای طلبا د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما د ټول ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره، خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د مغه مینې په اساس باندې ما پاینې سمن کې تعهد درلوده او تصمیم مې نیولای و چې سبب دې ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره، مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې باور لپاره یم چې مبارزه بالکل قرباني غوړي او بي قرباني نه مبارزه نکېږي او موږ دا سونز کالو موږ زکه په ټولنه کې مبارزه کوي چې سونز دي که سونز نه وای بیا زموږ مبارزه بې معنی او موږ د سونز د حل لپاره مبارزه کوو بنا ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ اعظم اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیزو ستونزو له کبله خپل کارونه پرېږدي زما یې له تجربې چې بالکل خپل کار ما پرېږدي بلکې هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغې ته د حل لاره ولټوئ او مثبته مناسبه دقیقه لار ورته ولټوئ تر څو تاسو یو نمونې په شکل باندې په ټولنه کې راشئ او نورو جنکیو ته چې هغه هم ستونزې لري هغې دپاره یو مثال واوسئ او لارو زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې د سواد او نورو حرفه یي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له بله پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ مختلفونه راواستوئ د پوست بکس پتې مو دادي په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو پله یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.